سلامونه د افغانستان په وخت د شپې نه به جوش او سهم زم تاسو ازادي رادیو ته وکست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تل شو خبرونه د بخنې نړیوال سازمان په ایکس پاڼه یا په خاني ټویټر کې نن د زده کړو د فعال احمد فهیم عظیمی د خوشی کېدو خبر ورکړ. طالبانو ښاغلی عظیمی په روس کال د اکتوبر په 18مه په کابل کې نیولی و. د بخنې نړیوال سازمان په خپل ایکس پاڼه کې دا هم لیکلی دی چې د عظیمی د ښځو او نجونو د زده کړو د دفاع په خاطر زندان شوی چې باید زندان ته نه وای الیګل شوی. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د عدالت په نړیواله محکمه کې د طالبانو خلاف د جرمني او سو نورو ودونو اقدام خی په افغانستان کې د خوځو منځونو له حقونو څخه د پراخ او سرغړونو عدالت پیلموي. جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند پرون چرشنبه په وګړ اعلان کړ چې طالبانو ته غوښ وکړ چې دوی په افغانستان کې د خوځو منځونو له حقونو د سرغړونو په خاطر د عدالت د نړیوال محکمې لري اقدام وکړي. د بشري حقوقو د سر سازمان غړي فرشتي عباسي پرون چرشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د اقدام خی د افغان خوځو او منځونو پر وړاندې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو لپاره په وی نړیوال محکمه کې د عدالت د ترلاسه کولو پیل مبي. دغه په خبره نورو هیوادونو باید لدې هڅو ملاتړ وکړي او افغان خزي په دې پروسه کې شامل کړي. په عین حال کې د طالبان حکومت وند حمدالله فدرات نن پر خپل ایکس پاڼې په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او د بشري حقوقو نقص رد کړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارل زافیر کرنډیکر وایي چې واشنگتن ته تللی سود امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالۍ روزماري دی کارلو او د افغان ښځو انجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا له ځانګړي استازي رینا میري سره د دوهې د ناسو په اړه خبرې اترې وکړې. هغه ډیکر دا خبرې پرون چهارشنبې په یوه بیان کې کړې دي. ډیکر ویلي په یوې ناسه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال جان باس سره په افغانستان کې د زده کړو په اړه خبرې اترې کړې دي. د هغې په خبره زده کړه د انسانانو بشري د خو اوس مهال د افغانستان نیم وګړي له دې حقه محروم دي. د 2020 کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنې دوه رئیس لشبګم ټولګي پورته خونځوي ته د نجونو پر تاک بندیز وضع شوی او د 2020 کال په دسمبر کې نجونې له پانتونی زده کړو هم راګرځول شوې دي. د خیبر پختونخوا یلات کې بیا په کورما سیمه کې د شیعه او سنیانو ترمنځ پر روانونه خطو کې د وژل شوی شمیر سلور ډیر شته رسیدل دي. روغتي چارواکو له سیمې د ازادي رادیو مشال برخه ته ویلي چې تر ننه پورې په دینه خطه کې د سلور دیس کسان وژل شوی دي او له سلور ډیر نور ټپیان دي. د شیعه او سنیانو ترمنځ دغه خطه د روانې میاشتې په شلمه په بو شره کې د سمکه پر سر راپورته شوی ده. د سیمې سودونکو د ازادي رادیو مشال برخه ته ویلي چې دوړ خو د بل پر ذات درنې اوس په کې وسیلې کول چې خلکو ته ځان زیانونه سربیره مالی زیانونه هم اړولې دي. تر دې مخکې د روان کال په جولای میاشت کې هم په دې سیمه کې د ورته جګړې لامل دوړ خو لزګونه کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. لیواده بهر بیا هم د ایران په پلازمینه تهران کې د سړک پر غاړه د افغان پلورونکو پر کاربندیز لګول شوې ده. په تهران کې د دندو د تنظیم د ادارې مشر سید بیګی پرون له ایرنا خبري جان سره په مرکه کې ویلي چې د مناسبه نه ده چې په ایران کې د استوګنې له قانوني اجازه پرته بهرني وګړي میشي او په آزاد توګه زمونږ ملي سرچینې وکړي. هغه په خبره د سړک پر غاړه پلورونکو ته چې بهرني وګړي هم پکې شامل دي د کار اجازه ورکوي. بیګی په مرکه کې وړاندې ویلي چې له سرغړونکو سره به قانوني چلاندو شي. تب د سال کده چې په دې ورستي کې په ایران کې د افغان کډوالو د زورونه د زیاتوالي راپورونه ورکړ شوې دي. ایراني چارواکو ویلي چې په راتلونکي شپږ میاشت کې به شاوخوا 2 میلیونه بیا اسنه افغان کډوالو د غواده وباسي. ترنو اوریدونکو تاسو کولی سئ ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاټ کام کې واورئ. د عدالت په نړیوال محکمه کې د طالبان خلاف د جرمني او سونوري ودونو اقدام به څومره د افغانستان په بشري وضعیت کې بدلون راولي؟ د نصر الله ستنګزي نظر میراخستی.
اساسا دغه محکمه د حکم د اصدار مرجع ده په قضایاو کې. د عدالت نړیوال محکمه چې د ملګرو ملتو د ارکان له جملې نه یو رکن ده.
یو شمیر مدني فعالان هم د تاهیله مندي دي.
دا ډیر نیک اقدام دی او دا تابان چې د افغانستان په وضعیت کې بدلون راوستي شي.
او روزګان کې د لمریز برېښنا جوړېدو ته د روزګان میشتو خوشحالي
باور وکه. اوس خبر سن ول برک دا ته جوړیږي چې یو لک پیسې په پایکټ را پیچلی و ام والله نه خوشاله کېدلن کله و چې د دې برک څخه زه خوشاله چې جوړ سم.
خبرونه کې را سره اوسې نور راپورونه هم درته لرو.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو د څار سازمانوي د عدالت په نړیوال محکمه کې د طالبانو خلاف د جرمني او سنوري ودون اقدام خای په افغانستان کې د خزو انجنونو له قانون څخه د پراخو سرغړونو لپاره د عدالت پیلموي. جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند پرون چهارشنبه په ویګړې اعلامیه کې طالبانو ته ګواښ وکړ چې دوی به په افغانستان کې د خزو انجنونو له حقونو د سرغړونو په خاطر د عدالت د نړیوالې محکمې له لارې اقدام وکړي. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او د بشري حقوقو نقض رد کړی دی. راپور نورجیس پراپورک.
په داسې حال کې چې د جرمني په ګډون څلورو هیوادونو نړیوالې محکمې ته د ښځو په وړاندې د طالبانو د تبعیضي چلن په اړه د شکایت واښ کړی، د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دا اقدام به په افغانستان کې د ښځو انجونو له حقونو څخه د پراخو سرغړونو لپاره د عدالت پیلاموي. د دې سازمان یوې غړي فرشتې عباسي پرون چهارشنبه د سپتمبر 15 ناوخته په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې ټول هیوادونه باید له دې اقدام ملاتړ وکړي او نورې افغان مېرمنې هم په کې ښکېل کړي. جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند پرون چهارشنبه په یو ګډ اعلامیه کې طالبانو ته ګواښ وکړ چې دوی به په افغانستان کې د ښځو انجونو له حقونو د سرغړونو په خاطر د عدالت د نړیوالې محکمې له لارې اقدام وکړي. د دغو هیوادونو له لوري په ګډه خپره شوې اعلامیه کې طالبان رسمن مسؤول بلل شوي چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسؤلیت پر ځای کړي چې د ښځو پر وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د لمنځه وړلو په کنونسین کې یادونه شوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو جلا بیان کې هم ویلي چې افغانستان د میرمنو په وړاندې د هر ډول تبعیض د لمنځه وړلو له کنونسین سره په یو ځای کېدو د ښځو انجونو د حقونو ساتنې ته ژمن شوي او طالبان دې پر دې ژمنې ولاړ وي. په دغه بیان کې چې دا هم پرون چهارشنبه د دې وزارت پر ایکس پاڼه خپور شوی ټینګار شوی چې جرمني به له هالند، کاناډا، استرالیا او خپلو نورو شریکانو له هغې ډلې د اسلامي نړۍ له استازو سره داسې یو بهیر پیل کړي څو طالبان د خپلو ژمنو عملي کولو ته اړ کړي. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او د بشري حقونو نقض رد کړی. د طالبانو د حکومت ویاند حمدالله فطرت تازه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دا کړی چې افغانستان کې بشري حقونه خوندي دي او یو شمېر هیوادونه هڅه کوي څو د دوی پر ضد پروپاګند وکړي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالان وایي اوس مهال د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې افغان ښځې او نجونې سختو محدودیتونو سره مخ دي او د انساني ژوند له هر ډول ازادیو محرومې دي. دوی د څلورو هیوادونو له لوري د عدالت نړیوالې محکمې ته د طالبانو د راښکلو د ګواښ هرکلی کوي. وایي دغه ډول اقدامات د افغان میرمنو په وړاندې د محدودیتونو د پای ته رسیدو په برخه کې مثبت پیغامونه لري. د ښځو د حقونو فعاله فوزیا وحدت
د دغه هیوادونو لخوا دغه ډول اقدامات چې دوی خپل غواړي د طالبانو څخه شکایت وکړي دا موږ ته لارې نور هم ساده کړه او موږ یو قدم نور هم ورته نږدې سلو. نو زه فکر کوم دا ډیر نیک اقدام دی او دا تابان چې د افغانستان په وضعیت کې بدلون راوستي شي.
د افغانستان لپاره د بشري حقونو د نقص د مستندونې کمیټې غړي نظیفه جلال
دغه اعلامیه د امیدونو څخه ډکه اعلامیه ده، لیکن زه فکر نه کوم چې طالبان د عدالت ته کش سي، مګر د نړیوالو پر تصامیمو شاید تاثیرات ولري مثبت چې شاید نړیوال دغه نتیجې ته ورسیږي چې ځینې جرمونه چې طالبان یې مرتکب کیږي په افغانستان کې هغه په رسمیت وپیژني. مثلا جندر اپارټاید، د بشري حقونو نقض دي، مختلف انواع د نقض په افغانستان کې جریان لري، د میرمنو محدود کول دي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو سخت محدودیتونه لګولي. که څوم د طالبانو دغه قوانینو په نړیواله کچه سخت غبرګونونه لپاره ولي، خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمخ نه دی خودلې، بلکې د دغه محدودیتونو په بشپړ پلي کېدو ټینګار کړي. یادونه ده چې د روان میلادي کال په مئی میاشت کې هم د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي و چې د عدالت نړیواله محکمه کولای شي چې د افغان جنو او ښځو په وړاندې د طالبانو د سیستماتیک ناوړه چلند د مخنیوي د رامنځته کولو په برخه کې اغیزمن اقدام وکړي. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي و چې د عدالت نړیواله محکمه د طالبانو د دغه ډول ناوړه چلند د ننګولو لپاره مناسب ځای دی. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او د بشري حقوقو نقض رد کړی دی.
جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند پرون چهارشنبه په ویګړې لمه کې طالبان ته ګواښ وکړ چې دوی به په افغانستان کې د ښځو انجونو له حقونو د سرغړونو په خاطر د عدالت د نړیوال محکمې له لارې اقدام وکړي. په همدې تړاو مې د کابل پوهنتون له پوخاني استاد ناصر الله سنګي سره خبرې کړې او ترې پوښتلې مې دي چې د عدالت نړیواله محکمه د طالبانو خلاف څه حکم صادرولی شي.
اساسا دغه محکمه د حکم د اصدار مرجعنې د پدیس قضایا وکړي. د عدالت نړیواله محکمه چې د ملګرو ملتو د ارکان له جملې نه ورکونده، د دې صلاحیت لري چې هغه مسائل چې د دولتونه غیر دولتونه ورته وړاندې کوي د تفسیر صلاحیت لري. مثلا په همدې مسله کې د ښځو د حقوقو مسله کې کېدای شي هغوی خپل یو نظر ورکړي او دا مسله د یو جرم په عنوان وپېژني او وروسته د هغه نه جنایي نړیوالې محکمې ته راځي شي چې هغه محکمه د صلاحیت پیدا کوي دا مسله د بشریت ضد جرایمو تر عنوان لاندې تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي.
بله استاد، که څه هم افغانستان د دغه محکمې یو اوس پاتې شوی دی، اوس طالبان خو یوه ډله د حکومت نه دی په رسمیت نه جي پیژندل شوی دی، د دغه محکمې احکام به څه په دغه برخه کې ستونزې یا مشکلات رامنځته کړي کنه؟
د اساسا افغانستان د دواړو محکمو غړیتوب لري، هم د عدالت به محکمې او هم دارنګ د جنایي نړیوال محکمې غړیتوب لري، دوه غړیتوب لري. په دې کې د اسناد له مخې خصوصا د جنایي نړیوال محکمې د حکم پر د اساسنامې د حکم پر اساس یوازې دولتونه جوابدي نه دي، بلکې افراد، اشخاص، ډلې او حتی جنایي باندونه هم تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي. په دې توګه د طالبانو واکمنان، د طالبانو حکومت او د دې اعمالو ترسره کوونکي په طبیعي ډول تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي.
بله، د محکمې احکام څومره به الزامور وي؟
طبیعتا الزام د لپاره ده چې د نړۍ یو سلو درې نوي هېوادونه د عدالت د محکمې غړیتوب لري، د افغانستان په شمول، او یو سلو څلیرس نور هېوادونه د نړیوالې جنایي محکمې غړیتوب لري. برسېره پر دې چې په نړیواله سطحه اعتبار لاسه ورکوي طالبان، د په څنګ کې غړي هېوادونه مکلف دي هر هغه تصمیم چې د محکمې نشي دغه په اجرا کې باید اقدام وکړي.
بله، وروسته یې کې د افغانستان د روان بشري او سیاسي وضعیت پر سر به څه اغېز ولري؟
متاسفانه چې اصلي متضررین به د افغانستان خلک وي، پرته له دې چې طالبان به تر عدلي تعقیب لاندې راشي او حاکمه طبقه به تر عدلي تعقیب لاندې راشي. برسېره پر دې چې دغه محکمه د عدالت نړیواله محکمه چې د ملګرو ملتو یا ورکم ګڼل کیږي، د طالبان د حکومت د لپاره لوی ستونزه دا ده چې د دې د غړیتوب مسله په ملګرو ملتو کې مطرح دي، دغه د لپاره لوی ستونزه ایجادولې شي. دغه په څنګ کې هر هغه ډول فشار چې لازم وي چې اگر راشي انعقادي تعاملات به دنیا لدی طالبان حکومت سره ونه لري، د حکم نه وروسته که هیانه دا حکم صورت ونیسي، نو په دې صورت کې متاسفانه اصلي متضررین به د افغانستان خلک دي، لپاره چې افغانستان به نور نړۍ نه لا هم په مسافه کې واقع شي.
تاسو د استاد نصر الله ستانکزي نظر واورئ چې د عدالت د نړیوال محکمې د طالبانو خلاف د حکم د صادرولو په تړه خپل نظر احضار کړی و.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د اساس جرګې د امریکا پر حکومت غا کړی چې ژر تر ژره دی په افغانستان کې د محمود شاه حبیبي په ګډون د دریو امریکایي وګړو د خلاصون لپاره اقدام وکړي. د امریکا د اساس جرګې د بارنې اړیکو د کمیټي مشر مایکل ماکال پرون چهارشنبه د سپتمبر 15مه د ویلمی په خبرول سره ویلي چې د امریکا حکومت باید پر طالبانو فشار راوړي سو دوی ومني چې محمود شاه حبیبي له دوی سره دی او دا روښانه کړي چې القاعده د هغه په نیولو کې سر رول لوبوي. که څه هم د طالبانو حکومت د حبیبي د نیولو مسله نه تاییدوي، خو د نړیوالو اړیکو شمیر کاربون وای چې د امریکا اوسنی حکومت غواړي دلته لټاکنو وړاندې ټول برمته شي امریکایان را خلاص کړي. نور تفصیل پر راپور کې.
که څه هم د افغاني ولسم امریکایي او په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام د ملکی هوایي چلند ادارې د پخوانی مشر محمود شاه حبیبي لورکېدو څه باندې دوه کال تیریږي، خو لا هم د هغه او دوه نور امریکایي وګړو د برخلیک په اړه اندېښنې پر خپل ځای دي. تازه د امریکا د اساسو جرګې د امریکا پر حکومت غږ کړی چې دغه دریو امریکایي وګړو د خلاصون لپاره دی له ځنډ پرته اقدام وکړي. د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال پرون چهارشنبه د سپتمبر 15مه د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې د بایډن او هاریس ادارې له لوري په زیانمنونکي توګه د امریکایي سرتیرو وتلو طالبانو ته دا جرأت ورکړی چې دوی د برمتی په پالیسۍ کې ورخکیل شي. د اعلامیې په ټکو اوس لږ تر لږه درې امریکایي وګړي په افغانستان کې له طالبانو سره دي. په اعلامیې کې وړاندې د امریکا پر حکومت غږ شوی چې باید پر طالبانو فشار راوړي سو دوی ومني چې محمود شاه حبیبي له دوی سره دی. دا روښانه کړي چې القاعده د هغه په نیولو کې څه رول لوبوي، او په ورته وخت کې د راین کوربت، جورج ګیلزمن په نومونو دوه نور امریکایان په ژر تر ژره خوندي خپلو کورونو ته ستانه کړي. د اعلامیې په پای کې د مکه له قوله راغلي چې موږ نشو کولای د طالبانو د ده په ټوکو تروریستي رژیم ته اجازه ورکړو چې نورو امریکایانو ته زیان ورسوي. د محمود شاه حبیبي کورنۍ بیا وایي که څه هم دوی له وړاندې د امریکا حکومت سره هغه ټول ثبوتونه او اسناد شریک کړي وو چې محمود شاه حبیبي د طالبانو په بند کې دی، خو په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم ثبوتونه چې موږ لرو چې د طالبانو په بند کې دی هغه موږ ټول د امریکا د حکومت سره شریک کړي دي، مګر پر هغه سربیره سره دروسه پر دې کوم پرمختګ نه دی کړی. دا کوم ریپورټونه چې اوس زیوینم او ولکیږي چې محمود چګواکی محمود شاه حبیبي د طالبانو القاعده ته سپارلی، دا موږ نه تاییدو. دا معلومات موږ ته د کومې معتبرې مرجع د خوا نه دي راغلي، نه هم موږ ته امریکا حکومت دا تایید کړی ده او نه طالبانو راته ویلي دي چګواکی دی چې القاعده ته سپارل شوی وي.
افغانی ولسم امریکای او د تیر جمهوریت نظام د ملکی هوایی چلن ادارې په خوانی مشر محمود شاه حبیبي د نوموړي د کورنۍ د ادا پر بنسټ د 2022 کال د جولای په میاشت کې په کابل کې د القاعده د مشر منو زواهری له وجل کې دوی ورځ وروسته د ای آر ایکس د مخابراتي شبکې له 9 کارکونکو سره یو ځای ونیول شو، خو تر ننه طالبانو نیونه نه ده تایید کړي. د طالبانو وایي زبی الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړي، خو تر دې وړاندې له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی په زندانونو کې د محمود شاه حبیبي په نوم څوک نشته. دا په داسې حال کې دا چې د روانې سپتمبر میاشتې په 20مه د سی آی ای پخوانی مامورې سارا اډمز په خپل ایکس پاڼه کې دا کړې وه چې طالبانو محمود شاه حبیبي القاعده ته سپارلی دی او خبرداری ورکړی او که متحده ایالات ژر تر ژره اقدام ونه کړي القاعده به یو امریکایي اعدام کړي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي هم مخکې ازادي رادیو ته ویلي چې د طالبانو یو غړي ورته دا خبره کړې ده. وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې محمود شاه حبیبي د طالبانو په زندان کې دی او د امریکا متحده ایالات د راین کوربت، جورج ګیلزمن او محمود شاه حبیبي چې په ناحقه په افغانستان کې نیول شوی دي د روغتیا په اړه ژوره اندېښنه لري. د نړیوالو اړیکو کارپوهان له ډلې طارق فرهادي وایي چې د امریکا اوسنۍ حکومت هڅه کوي چې امریکا کې له ټاکنو وړاندې په افغانستان کې دغه برمته شوي امریکایان خلاص او امریکا ته ستانه کړي.
حکومت جو بایدن ضرورت داره کې قبل از
د جو بایدن حکومت ارتیا لري چې لټاکونه باندې د غبرمت شوی کسان آزاد شي. دا ځکه مهمه مسله ده چې بایدن په څو بیانونو کې ویلي چې موږ غواړو امریکایي برمت شوی وګړي چې په هر ځای کې وي باید آزاد شي، او جو بایدن له دې وړاندې چې ټاکنی وشي غواړي په دې برخه کې بریالی شي او له دغو دریو برمت شویو کسانو په امریکا کې هر کله وګړي
پذیرایی کنه در امریکا.
دو خاغلی فرهادی په خبره کې هم امریکایانو په کراتو د دغه برمتشوی کسانو د خلاصون پر مسلې ټینګار کړي، خو ای طالبان غواړي چې په مقابل کې لوی امتیازات تر لاسه کړي. د نړیوال وړي کو دغه کارپو دغه شان د محمود شاه حبیبي پړه د طالبانو بی خبری د اندېخنې وړ بولی، او ای طالبان باید په دې اړه ژر تر ژره قانع کوونکی جواب وړاندې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د خیبر پختونخوا په کورمه کې د شیعه او سنیانو ترمنځ په تازه نښتو کې له سلو ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا نښته د روانې میاشتې په 20مه د کورمې په بوهو شهره کې د ځمکې پر سر راپورته شوې ده. د سیمې اوسیدونکو ویلي د دې نښتې له کبله ټولې لارې تړل شوي او خوراکي توکو ته لاسرسی محدود شوی دی. نور جزئیات د فریدي سیل په راپور کې.
د خیبر پختونخوا په کورمه سیمه کې د شیعګانو او سنیانو ترمنځ په روانو نښتو کې پر کورونو او ودانیو د توغندیو د لګیدو له کبله په تازه پیښو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د کورمې پولیسو او روغتیایي چارواکو له سیمې د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي تر ننه پورې په دې نښته کې د 14 کسانو وژل کېدل او له سلو ډېر نورو د ټپیان کېدو خبره تایید شوې ده. د ازادي د روغتون مشر ډاکټر رحیم ګل مشال راډیو ته ویلي د ټپیانو لپاره په دې روغتون کې کافی درمل او د درملنې نور وسایل نه لري. د شیګانو سونیانو ترمنځ د نخته د رواني میاشتې په شلمه په بوشهره کې پر لانجمنیز مکه د مرچلو د جوړولو پر سر د مدګي کلی او احمد سیو ترمنځ راپورته شوې ده. د سیمې اوسیدونکو د صدرړو مشال برخي ته ویلي دوړو خاو دی او بل پر ضد درنی او سپکی وسلې کارولې چې خلکو ته د ځاني زیانونو سربیره مالی زیانونه هم اړولې دي. د دغه نخته لکبله په سیمه کې د تګ راتګ ټوله لارې دفترونه خوانځي او بازارونه هم تړل شوې دي. د سیمې اوسیدونکو وایي د خوراک څکاک او نور خدمتونو د ترلاسه کول په برخه کې له ډیرو ستونزو سره مخ دي. په پاړه چینار کې د شیګانو د انجمن حسینیه مشر جلال الدین بنګش مشال اړیو ته ویلي نخته د ځمکې پر سر پیل شوی و خو وروسته یې فرقه ایزه بڼه خپله کړه. دغه خبره دا ډول نختي په سیمه کې د بدبختۍ لامل ګرځي. د مشال اړیو د راپور پر بنسټ له هنګو او رکزیو او کوارت څخه د مشرانې او جرګه هڅه کوي چې په کورمه کې د ښکېل خواو ترمنځ اوربند وکړي. که څه هم د کورمې حکومتي چارواکو تر اوسه د دې نښتې په اړه څه نه دي ویلي، خو د خیبر پختونخوا د قانون جوړولو وزیر آفتاب علم اپریدي وړ مورز ویلي و چې چارواکي هڅه کوي چې ژر تر ژره نښته ودروي. په کورمه کې شیاګان او سونیان په ګډه ژوند کوي، خو وخت نا وخت د ځمکو ځنګلونو او نور ملکیتونو پر سر وسلوالې نښتې ترمنځ پیښیږي. شیا او سونی مشرانو د روان کال په اګست میاشت کې هوکړه وکړه چې د خورکلی او بالشتخیلو ترمنځ به په سیمه کې هیڅ چا ته د نوو مورچلو د جوړولو اجازه نه ورکوي. له دې وړاندې د دواړو ډلو ترمنځ په تیر جولای میاشت کې نښته شوې وه چې شپږ ورځې دوام وکړه. په هغه نښته کې د دواړو خواوو 209 کسانو ته مرګشوب لاوختي وه. له دې وړاندې په 2008 کال کې د کورمې په بشوره کې د شیا او سونیانو ترمنځ په نښته کې په لسهاوو کسان مړه او ټپیان شوي وه. دغه دواړو خواوو په 2008 کال کې په مری کې یو توافق لاسلیک کړ چې پکې ویل شوي وه په کورمې کې به د ځمکې هره لانجه د جرګو له لارې حل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په هرات ولایت کې د وټونو د سریو شمیر صرفانه دا کوي چې طالب انسکونو د جواز نه لرلو لامل نیولې او وهلې ډبولې دي. دوی وایي د افغانستان بانک لخوا د صرفي جواز بیا ډیره لوړه ټاکل شوې چې دوی د پرې کولو توان لري. د هرات د صرفانو ټولنه وایي د طالبان حکومت د دې ستونزو د حل لپاره پر یوې کړنلارې فکر وکړي او د وټونو د سر یا ګرځنده صرفان د دولت د مالیات په سیستم کې شامل کړي. نور حال د بدی په سپوږمۍ د بدی سپوږمۍ پر راپور کې
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت لخوا د چهارشنبه په ورځ یو شمیر صرافان د جواز د نه درلودلو له امله نیول شوي دي. دوی کې چې ځینې سرچینو یو شمیر ازادي راډیو ته لسګونه ښودلی و یو شمیر ادعا کوي چې وهل شوي هم دي. په هرات ولایت کې یو صراف چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
امارت اسلامي برای صرافا و برای حوالدارهای کوچک و برای دستفروشها وعده کرده کمی توضیحات به شما ارائه بود.
له بده مرغه اسلامی امارت چې 15 پیته لکه ضمانت او جواز له صرفانو پړي د دې ورکولو توان هیڅ صرف نه لري. د سې شنبه پر د حکومت په ځان راغلل او اکثریت دغه صرفان یې له ځان سره بوتل او ډېرې او په ډېر سپکاوی له ځان سره بوتل. د سهار راغلل او تر مازدیګر څلور بجو یې هم دلته حضور درلوده.
صرفای بزرګر مورد توهین و تغییر قرار دادن. متاسفانه این شرایطی که امارت اسلامی برای صرافا وضع کرده این شرایط اصلا قبول نیه و هیچ کس توان پرداخت از این هزینه نداره.
یو بل صرف هم چی دی نمله خود لوده کوی ازادی رادیو تیبا ویل
که جدی گرفته. البته هفته جلوتر هم بود این کار که ما به حساب بگم که برات ما نبود هفته جلوتر بود تا می اومد میگفت نست کم نشینیم
یو هفته کی چی جدی نیولی مخ که هم و خو وس دیر جدی نیولی دا سه فکر کو لکه مخ چی مخدرات تو کی پلورو خودم چرا شی شل رنجر راضی 200 کسل څلور قاور ماتيږي همداني ول اوړلوي هغه چې وای نو یا لګ ممانعت وکړي وای هم ځوان کشر سپینګیره نه وی معلوم هیڅ نه پوهیږي چې څه مجرم دی
کې نو دنی مکنه که مثال یو فرار مکنه یا چیز مکنه ده بنای زدن او کش کردن او بر رختن او بی عزتی او به داخل بازار ریش سفید ریش سیاه او جوان او چیز نه داره
بټونو د سر یا ګرځنده دغه صرفان وایي د افغانستان بانک لخوا د صرافۍ جواز بیا ډیره لوړه ټاکل شوې چې دوی یې د پرې کولو توان نه لري او همدومره سرمایه لري چې کار پرې وکړي. په هرات ولایت کې یو بل صراف سهراب صدیقي هم وایي که چیرې د افغانستان بانک د ضمانت پیسې کمې کړي حاضر دي چې جواز واخلي.
اگر اداره مسؤل هزینه
مجوز را په حد اندک برسونه.
که مسول اداره د جواز به ټیټه کړي، مونږ حاضر یو چې جواز واخلو او کار وکړو او خپل کار له جواز سره تر سره کړو. خو د دې جواز د ورکړې توان نه لرو، کار نشته. راکړه ورکړه ډیره کمه کیږي، د خپلې کورنۍ نفقه په سختۍ پیدا کوو. مجوز خلا پریږده.
توانایی پیدا کردن پول اعضای خانواده خود را به خاطر معیشت روزمره خود نداریم، چی برسه به ازی که ما به خاطر گرفتن مجوز.
مخکې هم په هرات ولایت کې په دې تړاو د طالب ځواکونو لخوا یو شمېر صرافان نیول شوي وو چې دوی یې په غبرګون کې په اعتراضونو هم لاس پورې کړی وو. د طالبانو حکومت نه یوازې په هرات بلکې د پلازمینې کابل په ګډون بېلابېلو ولایتونو کې له صرافانو غوښتي چې د کار جوازونه ترلاسه کړي. یو شمېر صرافانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت ورنه شپږ شپېته لکه افغانۍ چې د دوی په خبره شاوخوا یو لک ډالر کېږي ضمانت غواړي. دغه شان بانکي سټېټمنټ هم غواړي چې د دوی په خبره دا هم نږدې پنځه شپېته لکه افغانۍ کابو یو لک ډالر کېږي. په هرات کې د صرافانو په خبره نږدې 80% ګرځنده صرافان نشي کولای دا غوښتنې پوره کړي، چې له امله یې په دغه ولایت کې نږدې 80% د اسعارو د راکړې ورکړې کاروبار هم په ټپه ولاړ دی. په دې اړه مو د هرات د والي ویاند ساحد سیدی هم وپوښته، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو په هرات کې د صرافانو د ټولنې مشر حاجي غلام محمد صحرابي د دې ستونزو د حل په موخه د خپلو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
خواستای ما از امارات اسلامی و از افغانستان بانکی است.
زموږ غوښتنه له اسلامي امارات او افغانستان بانک څخه دا ده چې د وټون د سر د صرافانو په برخه کې اجازه ورکړي چې کارتونه د ولایتونو د اتحادیو له ریاستونو ترلاسه کړي، ځکه صرافان حاضر نه دي چې د دوی ضمانت وکړي چې دغه ستونزه هواره شي. دوی د خپل معیشت لپاره کار کوي، دوی ته د کار کارتونه ورکړي، یو ضمانت او په مقابل کې یو ضمانت ترې واخلي، یا دې د مالیاتو په سیستم کې شامل کړي او افغانستان بانک ته مالیات ورکړي.
هم کار ته خود افغانستان بانک به ازینو توضیح کنه به اوریت اسناد و سند و ضمانت بهتر میشه این مشکلات برش.
د هرات د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د تیر جمهوري نظام پر مهال په هرات کې 430 صرافانو ته جوازونه ورکړل شوي وو، خو اوس د طالبانو د حکومت لخوا د ټاکل شویو شرایطو له مخې یوازې شاوخوا 200 صرافانو په هرات کې له ولایتي استازولیو جوازونه ترلاسه کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ورزګان ولایت سیمې چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به په دغه ولایت کې د لمریزې برېښنا د جوړېدو چارې پیل شي. یاد چارواکي زیاتوي چې دغه برېښنا به 3 میګاوټه وي او څلورشت ساعته به خلک وکولی شي چې ورڅخه استفاده وکړي. د ورزګان ولایت اوسیدونکي د برېښنا شرکت د مسؤلینو د دې اقدام هرکلی کوي او زیات ورته خوشاله دي. نورحال په دې راپور کې.
په ارزګان کې د لمریزې برېښنا جوړېدو ته د خلکو خوشحالي
باور وکه اوس خبر سنول برک دلته جوړېږي چې یو لک پیسې په پایکټ را پیچلی و ام ولا نه خوشاله کېدلن کله چې د دې برک څخه زه خوشاله چې جوړ سي.
دا د ارزګان اوسیدونکو نصیب بلاو د دغه ولایت یو بل اوسیدونکو عبدالخالق هم دا د خوشي زیری بولی.
یو کیلووات فاتوی شفغانی مژ استعمالوي دا سولری برق پالسی مژ اطمینانی چې د دې برق بای به کمیږي او مژ به د ژوند د نور اسانتیاو د برق په برخه کې برخمن کیږي.
تازه په ورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د برښنا شرکت مسولین ویلي چې دغه ولایت په مرکز ترنکوټ کې به د 3 میگاواټه سولری برښنا د جوړولو چاري ډیر ژر پیل شي. د دغه شرکت د عملیاتي چارو مسول صاحبجان صالح د ازادي راډیو صرف خبرو کې ویل چې د دې برېښنا په پاله کې دوه سره به په یاد ولایت کې د خلکو شته ستونزې هوارې سي او څلور وساته به برېښنا تلاسرسي ولري.
درې میگاواټه سولري برق جوړیږي چې هغه به د شپې به کاپم ولري، ان شاء الله به د شپې کار کوي هم د ورځې کار کوي او دغسې معلوماتي چې دا به ان شاء الله ژر ابتدا کیږي په دوه درو هفتو کې.
د نموړي په خبره اورزګان ته دغه درې میګاواټه ځانګړې سوې برېښنا به د یو کال په موده کې د اته میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ سي. اورزګانیان وایي په دې سره به له دوامداره برېښنا برخمن او د ملا ماتوونکي بلونو له ورکړې بېغمه سي. دا یادونې وړ ده چې د اورزګان اوسېدونکي له تیرو څو لسیزو راهیسې د ډیزلي برېښنا لپاره لوړ لګښتونه فرې کوي. په دغه ولایت کې د ډیزلي برېښنا د یو کیلو واټ بیه له 25 افغانۍ څخه نیولې تر 30 افغانۍ پورې رسیږي. اورزګانیان دې ته هم خوښ دي چې د برېښنا په شتون کې به دغه ولایت کې صنعت واده وکړي او ډېر اوزګارو ته به د کار زمینه هم برابره سي.